په افغانستان کې د سهار 10 بجې سفید ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې زه سالې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. السلام علیکم. سبا په امریکا کې د جمهوریت ریاست انتخابات کیږي. په افغانستان دغه انتخاباتو نتایج څرګیز لري. دغه مسله د خبرونې په سر کې سیړو. د شپږو سو ملکی افغانانو په قتل د تورن امریکایي سرتیري محاکمه نن پیلېږي. په پیل کې له محمد قاسم سلمل څخه د افغانستان سیمینري خبر نورو.
سلام علیکم، هرکلی کوم. د هم تر دې مهاله د ورستۍ خبرونو سرخطونه ټاکل سوی. په افغانستان کې د شپاړسو ملکیانو په وژنې تورن امریکایي سرتیري نن محکمې ته حاضر سي. د افغانستان د ملي امنیت شورای کمیسیون ته دنده وسپارله څو په موافقانه ډول د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم اقدامات تر لاس لاندې ونیسي. او د نړۍ په خبرونو کې اورو چې نن په امریکا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاین ورستۍ ورځ ده. ده هم پوره خبرونه. هغه امریکایي سرتیری چې په کندهار کې په ډلې زتوګه د شپاړسو ملکیانو په وژنه تورن دی ټاکل سوی نن په یو پوځي محکمه کې څرګند سي. پر رابرټ بیلز تور دی چې د مارچ د میاشتې د 12 نیټې په سهار وختي په پنجوایي کې خپل پوځي مرکز څخه له وسلو سره وتلی دی او په نږدې دوو کلو کې پر عامو وګړو فایلونه کړي چې شپاړس ملکیان پکې وژل سوي دي. له دې شپاړس کسان څخه 9 تنه ماشومان او 11 تنه د وی کورنۍ غړي وه. دا وژنه د ویتنام له جګړې راوروسته او د عراق او افغانستان په جګړو کې د یو امریکایي سرتیري لخوا تر ټولو سر جنایت بلل سوی دی. نه دیش کلن بیلز د شپاړسو کسانو په امدی وژنه د شپږو نورو د وژنې په هڅې بریت او د دندې پر مهال د الکولو په کارولو تورن دی. که چیرې په دې امریکایي سرتیري لګیدلې تورونه ثابت سي د مرګ له سزا سره مخ کېدای سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو کمیسیون ته دنده وسپارله څو په موافقانه ډول د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم اقدامات وکړي. د جمهوري ریاست په خبر پانه کې راغلي چې په دې کمیسیون کې د دفاع وزارت، ملي امنیت ریاست او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسولین غړیتوب لري. ټاکل سوی ده د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د 1993 کال د اوري په 14مه ترسره سي. په کندهار کې د 215 متل قلوردو قمندانی وایي چې په زابل کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوال طالبانو یو مهم قمندان وژلی. دوی نن د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې په دې عملیات کې لس سلقي ماینونه او ځینې نورې وسلې او مهمات کشف او له منځه وړي. په ویلامي کې د غرض راغلی چې د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو لخوا شپږ سلقي ماینونه کشف او شند سوي دي. آیسف وایي د دوی یو غړی نن د افغانستان په جنوب کې وژل سوی. آیسف ځواکونو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دې کس په یو غیر پوځي پیښه کې د وراوشتو ټپونو له وجې ساور کړه. د ځواکونو د خپلې پالیسۍ له مخې د دې سرتیري د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي. او د هم د نن لپاره د کابل په بازارونو کې د افغاني په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 8.5 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 95 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 1.5 پوله او زر پاکستاني کلدار 555 افغانۍ. او د هم د سیمه نړۍ څخه د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی دی چې د هیواد د یک شنبه په ورځ سمندري پوځي اډه پرانسته څو په فارس خلیج کې په هغه دریو ټاپوګانو کې چې د ملکیت پر سر جنجال دی واکټینګ کړی. د ټاپوګان چې عربي متحده امارات هم د ملکیت داوا کوي د هرمز د تنګي په خوله کې پراته دي. دا تنګي د نړۍ د تقریبا 15 برخې تیلو د 13 سمندري لار ده. ویل کېږي چې دا په خلیج کې د تهران 15 سمندري اډه ده. ایران په خلیج کې د دې ټاپوګانو کنټرول په 1901 میلادي کال کې وروسته ترغې خپل کړ چې برتانوي ځواکونو د سیمه پرې شوده. تیر میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې متحده عربي امارات وویل چې د ایران لخوا د دې ټاپوګانو اشغال له نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی دی. په اپریل کې ولسمشر احمدینژاد دې ټاپوګان ته سفر وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا نوره هم زیاته کړه. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف د سوریې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د تازه ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې په قاهره کې خبرې اترې وکړې. لاروف په قاهره کې د عربي ټولنې له مشر نبیل العربي او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې له ځنګړي استازي لختر ابراهیمی سره خبرې اترې کړې دي. د فرانسې د خبري اژانس وایي چې لاروف اوربان د ورپسې د خبرو اترو پیلولو ته په سوریې کې د شکل خو او د قانې کولو پر اړتیا ټینګار کړی دی.
строго в соответствии с женевскими договоренностями.
دی وای د ژنیف د پریکړې پر اساس موږ له حکومت او اپوزیسیون سره کار کوو، هڅه کوو د سوریې ټول اړخونه قانع کړو چې تاوتریخوالی ودروي او د خبرو اترو میز ته کښېني. د تاوتریخوالی له بندولو سره پر یو وخت پر انتقالي حکومت خبرې پیل کړي.
لاوروف د هغه نازک قربان له ماتېدو څو ورځې وروسته منځني ختیځ ته په سفر ځي چې د لوی اختر په ورځو کې په سوریه کې پیشنهاد شوی و. په عربي نړۍ کې پر روسیه له دې کبله ډېر انتقادونه کېږي چې د خلکو د پاڅون په وړاندې په سوریه کې د بشار الاسد حکومت ملاتړ کوي. لاوروف په قاهره کې د لیدنې کتنې په داسې حال کې کړي چې په همدې ورځ د سوریې د حکومت د اپوزیسیون خورو ورو ډلو په قطر کې خپلې خبرې اترې پیل کړې. اخو فعلان وای د سوریه یغانو د هیواد په ختیځ کې د تیلو ستر تاسیسات له حکومتي ځواکونو سره له درورسنې جګړې وروسته نیولې دي. د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ډلې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وای چې د حکومت مخالف وسلوالو د اکشنبي په ورځ په دیرلزور کې د الورت په نوم د تیلو تاسیسات له حکومتي ځواکونو څخه لاندې کړل. دیرلزور ولایت چې له عراق سره ګډه پوله لري د سوریه د انرژۍ تر ټولو ډېرې زیرمې پکښې دي چې د الورت د تیلو تاسیسات یې تر ټولو ستر بلل سوې ده. نن په امریکا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاین روسي ورځ ده. ولسمشر باراک اوباما او د جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا د هغه سیال میچ رامني په سخت مبارزه بوخت دي. نظر پوښتنې ښیي چې اوباما په ځینو ایالتونو کې یو څه مخکې دی او دا په بریا کې برخلیک ټاکونکې مسله ده. اوباما پرون په نیو همشایر ایالت کې ویل دی د رښتینې بدلون د راوستلو لپاره په سختۍ سره کار کوي.
And you know that I will fight for you.
Obama way tasi poije che za pakam mawqif kiyam aw aparsaq dalaram tasi poije zarushtiyawaim taragochit staso da jamhuriyat patoga da intiaz walaram staso staso da koroni la para pa saxti saram barzakam kala che lazan aw pushtay tsoks mal param barzakawi aw rishtine badlun la tarawali za poijam rishtine badlun sadai masas sar yuzay da de badlun la param barzakareda aw da sabitul la para shawahid laram.
اخوا د اوباما سیال رامني ویل ولسمشر باراک اوباما د جمهوری ریاست په لمړۍ دوره کې لږ لاسته راوړنې درلودې او د بلې دورې لپاره وړ نه دی. دی وایي زه له دوی څخه غواړم چې ټولې خبرې، تبلیغات او لفظي بریدونه یوې خواته پرېږدي او خپلې سابقې ته دې وګوري، ځکه خبرې اسانه خو سابقه رښتیا ده او په رښتینو هڅو سره ترلاسه کېږي. بدلون یوازې په الفاظو ویناو نه اندازه کېږي، بدلون د لاسته راوړنو له مخې اندازه کېږي. راځئ دا سابقه وګورو. ساشکل به د امریکا د جمهوری ریاست پر انتخاباتو 2.8 میلیارد ډالر لګښت وسی، هلدا چې په 2008 میلادي کال کې د غندزه 2.8 میلیارد ډالر وو. او د اروپا او آسیا مشران د ورځنی خبرو لپاره نن د لاوس په پلازمینه وینتیان کې جرګه کوي. د دې غونډې د اجنډا په سر کې به د سخت اقتصادي وضعیت پر مهال د دواړو سیمو ترمنځ پر تجارت خبرې شاملې وي. د آسیا او اروپایي هیوادونو مشران به په ګډه په ځینو مراسمو کې هم برخه واخلي. په غونډه کې به په نړیوال اقتصادي وضعیت خبرې وسي او نور مسایل لکه د اروپا مالی بحران، د غرض د چین او هند اقتصادي رکود به هم وارزول سي. د خبرونو پای.
تاسی ازادي رادیو تواجه است. ورزو د راپورونو برخه ته
سبب امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. پر افغانستان د دغو انتخاباتو نتایج تغیر لري. په دې باب له یو کارپوه سره هم خبرې سوې دي. په همدې خبرونه کې اوریدلی سي د شپاړس ملکي افغانانو په قتل د تورن امریکایي سرتیري محاکمه نن پیلېږي. نور مسایل هم څېړو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې واورئ. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه په اصل کې چې سبا په امریکا کې خلک د ولسمشری په انتخاباتو کې د رای صندوقونه ته ځي او د دې هیواد راتلونکي ولسمشر ټاکي. په دې اړه بحثونه تود سوي چې د امریکا د ولسمشری انتخاباتو نتایج به د افغانستان په اړه د دې هیواد پر پالیسۍ څه اغېز ولري. ځینې کسان فکر کوي که ولسمشر باراک اوباما د دویمې دورې لپاره ولسمشر سي، په افغانستان کې د روانې شخړې د سیاسي هواري هڅې به زیاتې کړي. تفصیل له اجمل انسخاوري.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده. د سې شنبې په ورځ به امریکایي رای ورکوونکي پریکړه وکړي چې آیا ولسمشر باراک اوباما یې د یوې بلې دورې لپاره هم ولسمشر پاتې شي او کنه ځای د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید میټ رامني ته ورکړي. که دننه په امریکا کې د دې هیواد خلک د دې انتخاباتو نتایجو ته لیواله دي، نو په افغانستان کې هم چې دا مهال پکې په زرګونو امریکایي سرتیري د تروریزم خلاف جګړه کې ښکیل دي، خلک د دې انتخاباتو نتایجو ته په تمه دي. دا چې د افغانستان لپاره به د دې انتخاباتو نتایج لزان سره څه ولري، په دې اړه بیلابیل نظرونه شته. یو شمیر کارپوهان وایي که چیرې ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه پاتې شي، د افغانستان د شخړې د سیاسي هواري امکان ډېر دی. سرور احمدزی چې یو مهال په افغانستان کې د ولسمشر د څوکۍ کاندید او همدارنګه یو څه وخت په امریکا کې د ولسمشر باراک اوباما په پلوي انتخاباتي کمپاین کې هلې ځلې کړي، وای خی د افغانستان په اړه پالیسۍ کې ډیر بدلون را نشي، خو که ولسمشر باراک اوباما پر څوکۍ پاتې شي نوموړی به هڅه وکړي چې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي.
زما پام باندې که دواړه هر یو چې وګدي دومره زیات افسر وسو زما سر پرې نه غورځي د افغانستان پالیسي باندې. خو یو خبره به وشي چې که چېرته جمهوریت غوښتونکي راغله هم دوی قواوې بېرته وباسي، خو خپلې کومې قواوې چې پاتې کېږي شاید چې څومره اوباما غواړي د هغې نه زیاتې پاتې شي. زما پام باندې جمهوریت غوښتونکي شاید قواوې زیاتې وساتي او د افغانستان حکومت ته حکومتونه هم شاید نظامي زیات کړي، لیکن اوباما شاید دغه قوتونه کم کړي او په زمن کې د افغانستان اردو او
د خغلی احمدزی په باور ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د دوام پلوي نه دی او د دې مسلې یو سیاسي هوارې غواړي. د جرمني خبري اژانس د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته په اشاره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه لیکلي دي چې په دې هیواد کې د تقریبا 12 کاله جګړې وروسته هم وسلوال طالبان د یو پیاوړي دښمن په توګه پاتې دي. دا خبری اژانس وایي هم ډیموکرات باراک اوباما او هم جمهوری غوښتونکي میټ رامنی وایي چې د 2014 کال تر پایه پورې به له افغانستان څخه جګړې سرتیری وباسي. دواړو کاندیدانو تر دې ډیر د افغانستان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي او له همدې کبله دا ستونزمنه ده چې د افغانستان په اړه د دوی راتلونکي سیاستونه اټکل شي.
په داسل کې چې د امریکا خلک د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره تیاری نیسي، افغانان او پاکستانیان خپل منافیو ته په پام سره بیلابیل دریځونه لري او په دې کې شک لري چې د امریکا بهرنۍ پالیسي به بدله سي. د جرمني خبري اژانس لیکي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړه 12 کال ته داخليدونکې ده. وسلوال طالبان چې په 2000 میلادي کال کې له کابل وشړل سول د میلیاردونو ډالرو له مصارفو او د زرګونو کسانو له وژل کېدو سره سره لا هم د ځواکمن دشمن په توګه پاتې دي. دواړو هم ولسمشر باراک اوباما او هم د هغه جمهوریت غوښتونکي سیال میټ رامنی ویلي چې دوی به د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه پاتې 18,000 امریکایي جنگي پوځیان وباسي. له دې ورهاخوا دواړو کاندیدانو د دې جګړې په اړه لږې خبرې کړې دي. افغان سیاسي کارپوه سلیمان لایق وویل د امریکا د بهرنۍ پالیسي په تطبیق کې د دواړو کاندیدانو میتود او سټایل توپیر سره لري. د دې په باور میټ رامنی او جمهوریت غوښتونکي ګوند به تر ډیره شایي د ایران په وړاندې یو نوې جګړه غوره کړي. د جرمني خبري اژانس ته ویلي سره له دې چې زه یقیني یم که جمهوریت غوښتونکي یا هم ډیموکراتان دغه انتخاباتو ګټي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې به بدلون رانسي. میټ رامنی په ځانګړي ډول غواړي د ایران په وړاندې شدید اقدامات وکړي په داسل کې چې ډیموکراتان په دې برخه کې یو څه نرم دریځ لري. شغلی لایق په خپلو خبرو کې ویلي رامنی وخت پر وخت پر اوباما انتقاد کړی چې د اټومي وسلې له ترلاسه کولو د ایران پر راګرځولو کې کافي اقدامات نه دي کړي. فکر کوم که رامنی انتخاب سي د امریکا او ایران ترمنځ به کړکیچ لا پسې زیات سي او دا مسله به په مستقیم ډول پر افغانستان تاثیر ولري. په همدې حال کې د ولسي جرګې استازي سید اسحاق ګیلانی هم ویلي کې چې رامنی انتخابات وګټي د ایران په وړاندې د ده د سخت دریځ له کبله به افغانستان قرباني سي. ګیلانی اژانس صدا هم ویلي چې دا مسله به په ایران کې میشت 2 میلیونه افغان کډوال هم متاثره کړي او له افغانستان څخه به پام ایران ته واړول سي. شغلی ګیلانی زیاته کړې عینن لکه د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش چې له افغانستانه خپل جګړه عراق ته بدله کړه. بل سیاسي تحلیل کوونکی فضل رحمان د جرمني خبري اژانس ته ویلي اوباما تیر کال له ولسمشر حامد کرزي سره خپل اړیکې شې کړې. د زیاته کړې دا مهمه ده چې اعتماد سازي وسي خو رامنی باید د هر څه سره پیل کړي. فضل رحمان ویل اوباما په 2008 میلادي کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال افغانستان ته راغی خو رامنی دا کار نه دی کړی. دا د افغانستان په مسله کې د ده نه لیوالتیا ښیي. خود افغانستان د شوزو چارو وزارت په خوانیم رستیالی مزاری صفه ویل د امریکا انتخابات به د افغانستان پر سیاسي او امنیتی وضعیت کوم تاثیر ونه لري. هغه د جرمني خبري اژانس ته ویلي خلک د هیواد په بیلابیلو برخو په ځنګړي ډول لري پرتو سیمو کې له ناامنیو تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو ځوریږي او زیات قربانیانې شزدي. میرمن صفه ویل د امریکا حکومت د افغانانو لپاره د ښه ژوند د ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. پاین حال کې په پاکستان کې چې په خپل خاورې کې له زیاتېدونکو افراطیت څخه ځورېږي کارپوهان وایي چې د جمهوریت غوښتونکو د کاندید بریالي کېدل د اوباما تر ادارې ورته ګټور دي. امنیتي تحلیل کوونکې ماریا سلطان وویل که چیرې جمهوریت غوښتونکی ګوند ګټونکی سي د امریکا بهرنۍ پالیسي به تر ډیره پر دوه اړخیزو اړیکو متمرکزوي. د جرمنی خبری اژانس زیاتوي له 2008 میلادي کال راهیسې چې باراک اوباما د امریکا ولسمشر شوی د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای په مشرۍ د القاعده او حقانی شبکې په ګډون چې د پاکستان په قبایلی سیمه کې ډیره دي د سختریزو په وړاندې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات شوي دي. پاکستان دغه بریدونه د خپل ملي حاکمیت له حق څخه سرغړونه ګڼي. په دغو بریدونو کې ګڼ ملکیان هم وژل شوي دي او په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات زیات کړي دي. ماریا سلطان ویل د پاکستان او امریکا په اړیکو کې به د بی پیلوټ الوتکو بریدونه یقینا چې یو لوی مسله وي.
د نوامبر شپږم Barack Obama
We've blunted the Taliban's momentum in Afghanistan and in
Mitt Romney
President Obama would have you believe that anyone who disagrees with this
د امریکا د جمهور رئیس د انتخابات تازه خبرونه تحلیلونه راپورونه په آزاد رادیو کې
په اصل کې چې سبا په امریکا کې خلک د ولسمشر په انتخاباتو کې درې صندوقونه تزي او د دې هواد راتلونکي ولسمشر ټاکي په ډېر بحثونه ته د سوي چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو نتایج به د افغانستان په اړه د دې هواد پر پالیسی تغیر ولري. اجمل ان په امریکا کې د ولسمشر د څوکۍ لپاره پر روانه انتخاباتي مبارزه او پر افغانستان د دې انتخاباتو د غیظ په اړه له سرور احمدزي سره مرکه کړې ده. سرور احمدزي یو محل په افغانستان کې د ولسمشر په انتخاباتو کې کاندید وو او همدارنګه د ولسمشر باراک اوباما لپاره په امریکا کې په انتخاباتي کمپاین کې برخه درلوده. د مرکه به وورو
احمدزی صاحب سرویګان یو نظر پوښتنې ښیي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دواړه سیالان له یو بل سره ډېر نږدې دي. تاسو څه فکر کوئ چې کوم یو به په دې انتخاباتو کې ګټون کوي؟
زما په اند باندې جمهور پښتون کې خپله پالیسي ډېر نرمه کړې ده. د هغوی پالیسي مخکې همدا وه چې او همدغسې مصارف زیاتول او د کډوالو د صح کولو چرام کول نو هغه ټول د دې لپاره په تاوان تمامې دي او په دې باندې پوه شو چې که څه ته تاسو زنرمي وخایم نو شاید د کوزور له وکړم او رای را فزیات راکړي.
او تاسو څه فکر کوئ چې میټ رامني په خپل پالیسي کې لدی بدلون روسته ل ولسمشر اوباما سره چې د پوخانوي اټکلونو لمخې یو څه تر خپل سیال مخ کې ونښدي شوی دی؟
نه زما په اند باندې هغه کسان چې هغه دیموکرات دي هغه غواسم دیموکرات دي هغه کسانو باندې دا شو چې هغه آزاد دي نه دیموکرات دي او نه جمهوریت غوښتونکي دي او بعضې جمهوریت غوښتونکي هم چې هغې کې ډېر زیات نرموالی پکې شته ده او د دیموکراتو خواته زیات تمایل لري دوی غوښتل چې هغه کسان ځان ته په دغه کې او هغه ځان ته په طرف واړي لیکن خلک ټول پوه شوي دي چې څرنګه یو کاندید کولی شي چې انتخاباتو وخت لږ وخت پاتې شو او دوه هفتې یا یو هفته پاتې شوه خپل دریس بدل کړی ده. نو زما په اند په مشکله دی لیکن بیا هم چې خلک غوړې ځان ته کړی نرمیا چې وښود او د نورو جمهوریت غوښتونکو جمهوریسان چې تېر شوي دي مخکې د هغې نه ځان ډېر مختلف وښود.
د افغانستان حالات هم تاسو څاري او په امریکې کې هم د دواړو ګوندونو له چلن سره بلد یې چې د افغانستان له مسلې سره څه ډول چلن لري دا دواړه ګوندونه څه فکر کوئ چې د دې انتخاباتو اغیز به په افغانانو څه وي؟
زما په اند باندې که دواړه هر یو چې وګدي دومره زیات اثر وسو دومره اثر پرې نه غورځي د افغانستان په پالیسي باندې. خو یو خبره به وشي چې که چېرته جمهوریت غوښتونکي راغله هم دوی قواوې بېرته وباسي خو خپلې کومې قواوې چې پاتې کېږي شاید چې څومره اوباما غواړي د هغې نه زیاتې پاتې شي. زما مطلب دا ده چې 2014 کې چې امریکایان کومې قواوې وباسي د هغې نه بهم یو 1000 نه واغه تر 5000 پورې بیا په افغانستان کې تر ډېر وخته پورې پاتې نو شاید جمهوریت غوښتونکي شمېره لږ زیاته کړي ځکه چې د دوی پالیسي تاریخي دغه منطقه چې افغانستان پکې قرار لري څنګه ته هغه ټول قوتونه دي چې اماتومي قوتونه دي اتیا سره د دنیا او هم هغه قوتونه چې اکثریت افریقا سره اتره فنیش سره چې هم روسان دي هم چین ده هم پاکستان ده هم ایران. نو زما په اند باندې چې روسان کې شاید قواوې زیاتې وساتي او د افغانستان حکومت ته کومکونه هم شاید نظامي زیات کړي لیکن اوباما شاید دغه قوتونه کم کړي او په زمن کې د افغانستان اردو اردو او نورو امنیتي ارګانو ته تر څو پورې چې په خپل ولاړ نه وي تر هغو پورې دوام ورکړي.
سرور احمد زئی و چې د افغانستان پر مسلې د امریکا د جمهور رئیس د انتخاباتو د غیظ په اړه خبرې کولې. دغه انتخابات ثبات کیږي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
هغه امریکایي سرتیری چې په کندهار کې په ډله ییزه توګه د 1400 کسانو په وژنه تورن دی ټاکل سوی نن په یوه پوځي محکمه کې راڅرګند سي. تفصیل اجمل انس خوري.
په رابرټ بیل ستور دی چې د مارچ د میاشتې د 12 نیټې په سهار وختي په پنجوایي کې له خپل پوځي مرکز څخه د وسلو سره وتلی دی او په نږدې دوو کلو کې پر عامو وګړو ډزې کړې چې 14 کسان یې وژلي. له دې 14 کسانو څخه 9 تنه یې ماشومان او 12 تنه یې د یوې کورنۍ غړي وو. د نوموړي په ډزو کې 6 تنه نور ټپیان شوي هم وو او ویل کېږي چې د یو شمېرو کسانو مړو ته اور اچول شوی. دا وژنه د ویتنام له جګړې راوروسته او د عراق او افغانستان په جګړو کې د یو امریکایي سرتیري لخوا تر ټولو ستر جنایت بایلل شوی. نه دیش کلن بیلز د 14 کسانو په همدې وژنه د شپږو نورو د وژنې په هڅې برید او د دندې پر مهال د الکولو په کارولو تورن دی. د دوشنبه محاکمه به د بیلز یوه ابتدایي محکمه وي او پکې به په دې اړه پرېکړه کیږي چې آیا نوموړی په پوځي محکمه کې محاکمه شي که نه. راپورونه وایي چې دا محکمه به دوه اونۍ دوام وکړي او ځینې غونډې به یې د امریکا په وخت د شپې پر مهال هم جوړې شي چې د افغانستان څخه به د ویډیو له لارې د پیښې عیني شاهدان پکې شاهدي ووایي. په دوی کې به هغه کلیوال چې دا وژنه یې لیدلې او افغان سرتیري هم شاهدۍ ورکړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د بیلز د دفاعي وکیل جان هرني براون له خولې وایي چې دا محکمه موږ ټولو ته د دې لپاره مهمه ده چې پوه شو حکومت څه ثابتولی شي. نوموړی وایي موږ ته د معلوماتو راټولول مهم دي څو پوځي محاکمې ته چمتو اوسو. بیلز د اوهایو ایالت اصلي اوسیدونکی دی. په 2001 میلادي کال کې د امریکا په پوځ کې شامل شوی او درې ځلې عراق کې د عسکري دورې له پوره کېدو وروسته په څلورمه دوره افغانستان ته استول شوی و چې دا پیښه یې رامنځته کړه. ویل کېږي چې په دې محاکمه کې به د لومړي ځل لپاره په عامه توګه هغه ویډیو هم وښودل شي چې له برید وروسته په کندهار کې پوځي مرکز ته د بیلز د ستنېدو پر مهال اخیستل شوې ده. د دې پیښې وروسته داسې اوازې هم وي چې ښایي په دې وژنه کې به پر بل سربیره نور سرتیري هم شامل و، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم ثبوت نه دی وړاندې شوی. د یادونې وړ ده چې د کندهار د پنجوایي پیښې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د خلکو سخت عکس العملونه راوپارول چې په افغانستان کې دننه یې د بلز د محاکمې غوښتنه کوله. څارونکي وایي که چیرې په دې امریکایي سرتیري لګیدلي تورونه ثابت شي د مرګ له سزا سره مخ کېدای شي.
د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د هرات د عامه حقونو محکمې تایید کړی چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پخواني سوداګر عبدالمجید زابلي مځکې غصب سوي دي. د دې ادارې مشر عزیز الله لودین ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د هرات د محکمې دغه مکتوب به ډېر ژر لوی څارنوالۍ ته وسپاري. ښاغلی لودین وایي چې د دغو مځکو په غصب کې د هیواد با نفوذ اشخاص لاس لري. له عزیز الله لودین سره په کابل کې زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د هرات د عامه حقونو د محکمې د مکتوب په اړه وضاحت غوښتي.
زه نه پوهېږم کابل کې چا له خوا ما چې اورېدلی دی د دوی ځمکه په تقسیم شوي دي په ځینو ډېر متنفذ اشخاص باندې. دلته چې په هرات کې وو په مکتوب کې لیکلي دي د ښاروال د هرات کوم پکې داخل لیکلي وو چې وزیر صاحب انرژي هم په ده باندې کوم تصرف کړی دی زولیت د په لاس کې دی رسم سوي نه دي تصرف کې دی.
یوه مسله بله هم یادول غواړم، داسې راپور نشته چې ستا او د اوبو او برېښنا د وزیر اسماعیل خان ترمنځ یو څه شخصي دښمنۍ دي. دغه مسلې ته دغه راپور تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
زه وایم چې خدا د بیعقل خلک ده خبرې کوي. عدالت چې دوسیه نه وي، کاغذ نه وي، اسناد نه وي، څنګه زه کولی شم بي دوسیه کیږي او شي؟
ډاکټر صاحب، داسې معلومه شوې چې د عبدالمجید خان زابلي مځکه څو جربه وه او څومره غصب شوې ده؟
یو 1440 جربه ځمکه په هرات کې وو. په اول دوره کې چې زه رئیس د مبارزه با فسادي دردام خسنه اوس د زراعت په تصرف کې ده. په هر صورت دلته په بغلان کې هم ستدیر قیمتي ځمکې په دارالمان کې ست، په بغلان کې هم ست، په ننګرهار کې هم ست. اوس مال مکتوب ملي کلی دا وری صاحبان ته چې وایي تثبیت کې چې دا عبدالمجید خان جایداد چیرته وو د چا په لاس کې ده چې بیرته وشکو اخلي.
ډاکټر صاحب، کولای شي ووایي چې د هرات له ښاروال پرته نور کوم حکومتي چارواکي دغه ځمکې په غصب کې لاس لري؟
ما درته وویل چې ما اوس مکتوب ملي کلی دی وری صاحب کابل ته او وزارت زراعت ته چې ورې پښتنه وکړي چې د چا په لاس کې
شخص نه ده چې کومه کسانه دغه ځمکه غصب
کړې. نه داسې مشخص نه ده. خو به ما وګورو تر اوسه پورې خو یو جنجال وو. اوس دا محکمه چې فیصله کړې ده اوس باید موږ وګورو چیرته ده. تقریبا 40 ورځې مخکې د زامن نماینده ماتره غلي وو. د زامن ویلي وو چې دا سرمایه چې ده د ما د پلار لخوا افغانستان خلکو ته ورکول شوی دي.
څه فکر کوئ چې څومره وخت کې به دغه ځمکه چې غصب شوی وه بیرته ملت ته وګرځي؟
دا فکر زه کولی نه شم، ځکه چې زه نه پوهېږم، فالبین نه یم.
کنه تاسو د لوی څارنوالۍ له کارونو خبرې دي؟ هغو جدیت تاسو ته معلوم ده، تاسو حتما تجربه شوی ده.
ولې زه تاسو ته یو خبرې وکړم، څارنوالۍ یو ډېر غټ دستګاه ده، په زرو دوسیې هلته پروت ده. دوی ته باید مجال ورکړو چې خپل تحقیق سرته ورسیږي.
د فساد پوران د مبارزه علي ادارې مشر عزیز الله لودین وو. اوس به زبیر جمن راتوي چې په کابل کې ورسپانه نن څه چاپ کړي.
د کابل چاپ ورسپانه په خپل نننګړو کې له بیلابیلو کورونو مسایلو سربیره د امریکا د جمهوریت ریاست په راتلونکو انتخاباتو هم مطالب خپاره کړي. په دې اړه سرنوشت ورسپانه یو مطلب تر دې سرلیک لاندې لیکلی: افغانان د اوباما او پاکستانیان د رامنی پلویان دي. ورسپانه لیکلي کله چې بارک اوباما واک ته ورسېده نو د ډیورن له کرښې اخوا یې په قبایلي سیمو حملې زیاتې کړې، ځکه پاکستانیان د رامنی پلویان دي. سرنوشت لیکلي: که جمهوري غوښتونکی میټ رامنی واک ته ورسېږي، ممکن ایران ته خپله توجه زیاته کړي او په دې توګه افغانستان اغېزمن شي. خدمتګار ورسپانه په یو مطلب کې لیکلي: هر څوک چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي، د افغانستان مسله به بیا هم ورته د یوې ستونزې په توګه پرته وي. ورسپانه لیکلي: که څه هم دواړه کاندیدان به فکر کوي چې د افغانستان جګړه نوره مخ په ختمېدو ده، خو په حقیقت کې دغه جګړه نوره هم پیچلې شوې ده. خدمتګار په یو مطلب کې د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ملي ائتلاف د رئیس ډاکټر عبدالله نظر راخستی چې ویلي دي راتلونکي انتخابات به هم له درغلیو ډک وي. ویسا ورسپانه په یو مطلب کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د حزب اسلامي وسلواله مخالف ډلې نظر راخستی. په مطلب کې د حزب اسلامي د یو مسؤل غیرت بهیر له قوله راغلي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات په شفافه توګه ترسره شي، نو حزب اسلامي به هم خپل کاندید وړاندې کړي. د ویسا ورسپانه سرمقاله د افغان حکومت د هغې پریکړې په اړه ده چې ویلي دي په افغانستان کې د بحران د نړیوالې ډلې د فعالیتونو د بندېدو په اړه غور کیږي. په سرمقاله کې راغلي: افغانستان بهرنیانو ته د انټارکټیکا په څیر ځای ښکاري او پرته له قید او شرط ورته راځي او خپل اهداف پکې پلي کوي. هیواد دولتي ورسپانه خپله سرمقاله له اداري فساد سره د مبارزې په اړه لیکلې. ورسپانه لیکلي: په حکومتي ادارو کې اداري فساد د ادارو ترمنځ نه همغږي او له صلاحیت ناوړې ګټې اخیستل په هیواد کې د بې ثباتۍ اساسي عوامل دي. هیواد لیکلي: له فساد سره د مبارزې لپاره یو مهم مسله د څارنوالانو او قاضیانو امنیت دی. ورسپانه لیکلي: څارنوال او قاضي باید د خپل امنیت له پلوه دومره ډاډمن وي چې دوسیې پرته له ویرې وڅېړي. د محور ورسپانه د یو مطلب سرلیک دی: په کابل کې د غلو بانډونه زیات شوي. محور لیکلي: په دې وروستیو کې د کورونو او موټرو غلاوې زیاتې شوي دي او حتی په یو شمېر پیښو کې کسان په رڼا ورځ لوټل شوي دي. ورسپانه په دې اړه د کابل ښار د څو تنو اوسېدونکو نظرونه هم راخیستي چې ویلي دي په ښار کې د پولیسو ګزمې زیاتې شي او د غلو د بانډونو پر ضد جدي عملیات او اقدامات وشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ له نویو موافقو سره سره په پاکستان کې د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې حل سوي نه دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال له افغان حکومت څخه وغوښتل چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان سره په خپل پالیسۍ کې بدلون راولي. تفصیل د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
شاوخوا یوه میاشت مخکې افغان او پاکستاني چارواکو موافقه وکړه چې د افغان سوداګرو د ټولو هغو موټرو مخه به نه نیول کېږي چې غواړي د واګې بندر ته ولاړ شي، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي بیا وایي چې لا هم د دوی موټرو ته اجازه نه ورکول کېږي او په دې وروستیو کې یوازې یو موټر ته اجازه ورکړل شوې چې د واګې بندر ته ولاړ شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خنجان الکوزی د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې ایران افغانستان ته د 250 قلمه وارداتي موادو مخه نیولې او په وینا یې په هرات کې هم فابریکې د خامو موادو د نشتون له ستونزې سره مخامخ دي.
په دې اخرو کې د 250 اضافه اقلام چې زمونږ د افغانستان 15 شپېته واردات تشکیلې ایران بند کړل، همدارنګ پاکستان هم په خپلو اقتصادي مسایلو باندې تجدید نظر کوي. موږ یو خودکفا ملک نیو، دا اوس زمونږ فابریکې په ایران کې د خامو موادو د مشکل سره مواجه دي. دا هم یو ننګونه ده. کراچۍ په طرف هم هغه شانتي چې مونږ خوشبینو وزارت تجارت ویل چې 100% ټول مشکلات حل شو، هغه نه دي حل شوی. تر وسه پورې زمونږ یو موټر انګور تللی دی واګې ته، نورو ته اجازه نه ورکول کیږي. د همسایګانو حساسېدل د وضع په نظر کې نیول سره دا هم زمونږ په تجارت باندې منفي تاثیر کوي.
خنجان الکوزی همدارز له افغان حکومت نه وغوښتل چې باید له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې ښې کړي، ځکه د هغه په وینا افغانستان نشي کولای په یوازې توګه خپلې اړتیاوې پوره کړي. د رپورټونو له مخې څه موده مخکې د ایران د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې افغانستان ته خپل اکثره صادرات چې خوراکي مواد هم پکې شامل دي بند کړي. افغان سوداګر وایي ایران د نړیوالو فشارونو له امله د خپلو اړتیا د پوره کولو لپاره افغانستان ته د اکثره صادراتو د بندولو پریکړه کړې ده. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند ویدالله غزیخیل ازادي راډیو ته وویل چې له ایراني چارواکو سره به په دې اړه خبرې وشي. نوموړي همداراز وویل چې ډیر ژر به افغان سوداګرو ته یو ضمانت خط ورکړل شي چې په وینا یې د غله مخې به د دوی ټولو موټرو ته اجازه ورکول کېږي څو د واګې بندر ته ولاړ شي.
تر اوسه پورې داسې کومې لارۍ ته دغه تضمین خط نه دی ورکړل شوی. دوی مراجعه وزارت ترانسپورت ته نه ده کړې. دغه مسوده برابره شوې ده او په دې باندې ګډ کار د وزارت ترانسپورت سره کړی دی. ډیر ژر به هغوی ته ولیږو. هغوی به له ارزونې وروسته بیا اعلان کوي او کومې لارۍ چې واګې بندر ته د تلو هوډ لري هغه تضمین خط به ترلاسه کوي او هېڅ مشکل به هلته بیا نه لري. د ایران هېواد تصمیم د دوی خپل دی او موږ په یو هېواد متکي هم نه یو. دغه دوه پنځوس هغه چې بند شوي دي موږ ورسره خبرې پیل کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به دغه ستونزه حل شي او دا خبره بالکل شایعات دي. دا له واقعیت لرې دي چې فابریکې په ټپه ولاړې دي.
د رپورټونو له مخې پاکستان ډېر ځله له افغانستان سره داسې موافقې لاسلیک کړي چې د افغان سوداګرو موټرو ته به دې هېواد ته د تګ اجازه ورکوي او افغان حکومت ته به د ترانزیت په برخه کې ستونزې نه جوړوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري ژوند په شیبو کې او تاند څنګه خوځ د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سولمن څخه ورو.
هغه امریکایي سرتیری چې په کندهار کې په ډلیزه توګه د 14 ملکیانو په وژنه تورن دی ټاکل شوی نن په پوځي محکمې کې څرګند سي. که چیرې په دې امریکایي سرتیری لګیدل تورونه ثابت سي د مرګ له سزا سره مخ کېدای سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو کمیسیون ته دنده وسپارله څو په موافقانه ډول د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم اقدامات وکړي. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی دی چې د هیواد د یکشنبې پر ورځ یو سمندري پوځي اډه پرانسته څو په فارس خلیج کې په هغه درو ټاپوګانو کې چې د ملکیت پر سر جنجال دی واکټینګ کړي. د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف د سوریه د کړکیچ د پای ته رسول لپاره د تازه ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې په قاهره کې خبرې اترې وکړې. نن په امریکا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاین روسي ورځ ولسمشر باراک اوباما او د جمهوریت غوښتونکو ګوند لخوا د غسیال میچرامنی په سخت مبارزه بوخت دي. او د اروپا او اسیا مشران د ورځنی خبرو لپاره نن د لاوس په پلازمینه وینتیان کې جرګه کوي.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خبرونه مو د بامونو د خیر یا کاغل په اړه ده. و به ورو چې پخوا به خلکو بامونه څنګه او کله خیړول، د ګل واښه به یې څه و، خاوره به یې څه وخت خښتېده، اشر به یې څنګه بلل کېده، یا اوس یې رواج څنګه دی؟ دا مطلب به زه ومان او فرشته مرسل درته وړاندې کړو.
چې محبت نکوي کاڼی دې یاري ګترینا دا یو کوټله حقیقت دی هډو جاج نغواړي په ژوندان کې اباسین غوندې تیزی پکار دا تا زندگی لکه د وورې سوړ مزاج نغواړي.
قدر من اوریدونکو منه چې را برشي په ډیرو سیمو کې خلک پر بمونو ګل اچوي. دوی وایي ک د بمونو ګل د منی پایته چې ورځي لاندې او هوا سړیږي پاتې شي بیا ګل نه وچیږي، ممکن بم یخ سوز شي او تر ګټې تاوان ډیر شي. نور معلومات به په دې مرکه کې وورو.
حاجی صاحب ځان براو پیژنه؟
زه حاجی الحنان دی ولایت لوګر د پتخاوی شانی.
د څو کلونو یې؟
اتیا کلن یم.
خدای دې ډیر عمر درکړي حاجی صاحب. نو داسې و بوله لدې پنځلس کلنې وروسته به دې نو خامخا په دې کاغلونو کې برخه اخیستې.
صحیح خبره ده، و اخیستې مې ده.
دغه بامونو پیسې کې راته ووایه دی تاسو لور ته رواج څنګه ده چې خلکو به په اشر ګل اچاو بې اشره به
بعضې وخت به م په اشر کاو بعضې وخت به مزدور کار ورته نیول بیا به م واخیستې خټه به م بېګا خیسته کړه د واښه به م سره ګډ کړه ګیز به م وختي سره ګډه کړله ذاتي به م شروع پې وکړه بامونه ټول پې کاګل خوا ډېر ښه وخت یو له بله ډېر کومکونه وو.
دا رواج یې څنګه ده؟ د اشر ته چې خلک را بلل کېږي بیا څه شی ورته تیارېږي څه ورکوي؟
نو خدا واسې هر شی لري، هماغه یو شروع یو شی ورته تیاروو، یو ورې په لاسو بجو چای ورکوو او په دولسو بجو بیا ډوډۍ ورکوو، بیا تر درې بجو کار کوي ذاتي رسختي خلاص نور پیسې مسې نهشته، خالي همدا ډوډۍ د اشر ده.
بیا که ده وبللې ته به ورځې؟
بیا که ده وبللم زه به ورځم، خو داسې قرض مرض نهشته کومک ده.
په دې اشرونو کې څنګه وو؟ معمولا به ځوانانو برخه اخیسته که به پخو عمرو سپینګیرو؟
ځوانانو برخه اخیستل، خو اکثر پخو خلکو سپینګیرو به بیا ورښودلې ده.
د دې ګل لپاره څه شی څه شی په کار کېږي؟
خالي یو وخت په کار کېږي، بس هغه هم چې څومره غټ واخلي دا میدان نه.
او بل خاوره باید څنګه؟
خاوره باید صحیح خاوره
وي. یعنې څنګه؟
د موږ دا د کاګل د خاورې لپاره ځان تجیونه وو.
هغه خاوره څه خصوصیات لري؟ دا تاسې خاوره
هغه شګه نه لري، یو بل پای لري، کاګل نه خرابېږي. زر دوه درې ډولچې او ساتلو بیا په بام باندې به موږ هغه ورته څرخ ورته هغه کاو په دې کې بېخېځول او بیا له کوزه بیا ډکول ډولچې دا پنځه شپږ نفره غواړي دا سامان ده.
کور دې ودان هست؟
حاجي روسودین د لوګر اوسیدونکی دی. دی وایي زه اوس هم په حشرونو کې برخه اخلم.
و خپلم کار کالی کاغل کو او د جمعات هم کاغل پاشر باندې کو نورم د خلکو سره کوم.
په کلی کې څو کور یاست؟
تقریبا نیمو خو کلی لوی کلی ده، څلور زره پنځه زره کور ده. شخصي کلی پسې کاریز یو اویا اتیا کور وي.
که دا اویا کور نه هر یو تاسو نه غوښتنه وکړي اشر ورکوئ؟
حتمان حتمان اشر هم ورکوو، هغوی هم هر چا خواهش وکړو هغوی هم سره اشر کوي.
دا ګل چې وځنډېږي بیا خلک نه خوښوي، ولې دلیل یې څه؟
دلیل یې دا شی ده چې هغه بام کاغل سي او یخ زیات وي، هغه بام بیا یخ نیسي، هغه لمزه کې بېرته جلا کېږي او کوم وخت چې واوره توږي له پښې سره ځي، د دغه له وجې نه خلک مخکې کاګلي.
دا اوسو کلو کې خو رواجونه بدل شوي دي. پخوا به دا کاګل چې بیا اچول پلاستیک به پې اچول، اوس نه به څه اچوي؟ اوس
موږ منطقي خو د پلاستیک ضرورت نهشته، بیا که اچو د غورګل په سر باندې اچو دوه درې کاګله نور په سر باندې راسي، که چېرې پلاستیک واچوه یو کاګل په سر باندې کاش کړو بیاسې واوره توګلو ته خېږي له پښې سره بیا له پلاستیکه جلا کېږي.
پروړه چې ورسره ګډوي، دا پروړه څنګه یې؟ میده پروړه ګډوي، لواړه یې څنګه؟
دا لوړه پرولو خو اوس نه پیدا کیږي، همدغه میدان ترشل پرولو د کچیر عادی خو څاپر په څاپر باندې خلکو کول د څاپر واخه بيخي سی او باران سره نه تل مجبور اوس همدغه د ترشل واخه سره ګړو.
فرزن لاس بامه ک پنځه کسې په څو ساته کې غلې دور
سه کسانو پر پاره د خټه د تیاری وسایل دی تقریبا په درې ساتو کې خلاصيږي.
د اشر په والو کې خو یو مهمه کس دا هم ده چې دا ګلمالخه ووي. دا ګلمالي وهلو پیسې کې مې وترته څه ډول ګلماله باید خلک ووایي چې ګل سم راشي؟
ګلماله خپله ګلماله باید کوږ نه وي، ګلماله باید اندامې صحیح، که چېرې ګلماله کوږ وي خطا چې بام کې ګلماله په ترتیب سره په قرار اشر داسې نه داسې له سره تېرول دي.
مهم شی خدا هم ده په دې بام کې چې هغه اوروې ووځي. دا اورو څنګه خلک باسي؟
اورو خو نوه ږدو د نوې خواته تار اچو، مثال له پاسه باید اوبه د نوې خواته ځوړندې او په همغه سیستم سره کاغل هم کوسي اوبه باید هغه خواته راسي نوی خاطر اس.
او را معمولا خلق په غورګل کې باسي کپ کاګل
په غورګل کې ساتوم یو څه باسو خو به خلکو دستک کې اچو، مثال سه دستک به یو بغله واچو ولا هغه سیستم صحیح نه ده، زکه صحیح نه ده چې بیا کوز کوټه م یو بغله خارګي چاته. نو په غورګل کې به د غورګل سر باندې خاور اچو، په خاور کې اوسو باسو نور په کاګل کې وځي، په درې وړو کې بعد کوشش وکي چې وې خو وځي.
دا چې د څوپلې دلی چې د کاګل کله تختیدلی
ستا بازي کسان چې وګوري چې خاطر ډیر ده شو خو ته وګوري چې کسان کم دی هغه هم داسې کور شاته ځان ووایي دا بېرته راځم همداسې تختیم.
د کندهار لور ته د کوټو چات د ګنبدو غوندې تړل کېږي، خلک یې ګل په ولاړ اچوي. ومان په همدې اکله د کندهار یو اوسېدونکی پوښتلی مرکبه په ګډه واورو.
اول داسې وکه چې ځوانه دا نوم دې راته ووایه.
نوم یې عبدالقادر دی صاحب. ولایت مې کندهار دی، د شګي ولسوالۍ.
د شګي ولسوالۍ د کندهار کوم لور ته؟
د بولدکو د کندهار په مابنځ کې یوه ولسوالۍ راځي چې هغه د شګي ولسوالۍ.
دا د شګي په ولسوالۍ کې خلک ګلونه څه وخت اچوي؟
دا ګلونه خو نو دغه وخت کې صاحب چې دا د مني هوا شروع شي، یعنې میزان نن شروع شي، لکه دا اوس په دا وخت خلک ګلونو کې بیا بل کال بیا دا شپې کوي.
ګل په اشر کوي، یوازې هر سړی کوي.
زیاتره خپل هر سړی خپل ځان ګلوی په کور کې که بیا هم کمې خلک یې پوز بیا د کلي خلک راغواړي، د هغو صرف اشر هم کار کوي.
خپله دې ګلونه کړي؟
و خود کړي دي. و
په اشر وتلی؟
و په اشر وتلی یم. و
په اشر چې دا تاسې خلک رابولی یا څه وخت یې خبروئ، څنګه یې خبروئ، څه ورته وایي؟
دا خو نو موږ دا خبرو چې یعنې سبا موږ اشر دی، مثال سبا ته پلانکۍ پلانکۍ چې کوم خلک زموږ ضرورت یې هغو خلکو ته وایي چې ته راسه چې مړۍ مو دلې درکوو، سهار غرمې مړۍ تر مازګر پورې بس هر څو ګل چې و هغه ګل کوو.
نو مړۍ بیا څه ورته تیاروو؟
زیاتره غوښه ورته تیاروو.
مړۍ ډېره په دې منځ کې بیا څه ناشته ماشته؟
ناشته ماشته نو دا د لوس په جو پر چمن خامخا د چا او د ناشته کچا د ډوډۍ ضرورت او ډوډۍ مو سره خو خالي چای وکړو.
دا تاسو خو ته لرګي دي کوم د ګمبزي په شکل
اصلي کندهاریان چې دي د شهر خل هغه ګمبته جوړي مرده ساره خل ګي مرده زربوي جوړو.
زربوي بیا څه فرق لري له
ګمبته؟ دا چې راځي مثال د مسجد په سرو باندې د ګمبته زربوي دا چې ستدا د سې ګمبته نه لري، د ستدا د سې جوړ
او دا خو دي خخت مو
خو
دي دی به خطر هم ډيري چې کګل نسی نو خامخا د دې
دا د استادان د خلیص مرد یا ورشه دا استادان مرد را پوشي هغه چې بس ار څومره چې ګل پر دې باندې زیات پر دې هغه د دې ګټه ده.
که بیا دا بام ته څنګه جګوي؟
بام ته نو پوز وې څوک زینه ورته دې پر کاسو باندې پر وژو یې چې څوک الته لوړې دولرګي د دغه دیواله سره ودرې الته د غرغړه رقم شکل جوړ کې یو لاندې سره ولا لابل د دې په غرغړه باندې کشوي پورته کوي. او بات
او رښتیا ایتاس بامونه خو ځینه چې ګمبزي دي
و
اخو به دا ګلې د به مشکلې
نو ګمب دا چې راځي د لوړ راځي مثال تا ورکې بیا پرشتیک ودی ته نه ورکو خالي ګل زیات ورکو ځنه یو شی ورته ځنه ګلوی ګمبته خونه لیسل ولم د پوسم نه پر ولاړ یا بل لاندې ورته ولاړ مسد ګلوله سی پوسم.
راځي د شیرزاد ولسوالۍ ته بلل شو او هلته به د حاجی صاحب سفیر خان خبري وورو چې دوی ګلونه څنګه چوي.
حاجی صاحب تاسو خواتم د بامونه خلک ګلای؟
بله صاحب.
تاسو کاغل ورته وای
او کاغل ورته وای
نو بامونه څنګه کوي؟ په شری ګلوي او کا یوازې لګیا څنګه کوي؟
نه په شری کاغلو خراب نه میاشت مخ کې کاغلو دا کاغل خاور راوړو دی کې بیا بوس ګډ کو بس دا سره بیا واغ کو یو زل دوه زل سره واړو وروړو بیا خ نرم جوړ کو بیا دغه بیا پاس بام ته په شر باندې سره په مګه ټټکیو ته وی په دغه کې اوچتو پاس یو کاس یو غسر ګلماله پلاس کی بس د سیوانچ دوینچ ګلماله ورکو
دا ګلماله وړي غټي او دا ګلماله کسان سي دي دا په کلی کې معلومي
دا کلی کې معلوم بلکې دا سي مهم کار نه ده دا کلی والا هر کور والا دا زده ده ک دا لړګي ګلماله هم وي او بل منګه دا سي وسپن ګلماله ته خدا سي غټ چادر وي دا سي په لیول سره صرف وبي وزي
څنګه بیا څه ډوړي کوي دا شر والا وته دا خلک هم جنجالي خلک دي
منګ فزای کې دا یو ریواج ده کنه په ډیر شاو سره شولو ته وي غټي ورجه په خي کو شولو ته جوړ کو پټي خلک شاو سره خوري
دا عام ده د شولېره و
موږ ځکه عام ده
خپل دیم په داسې اشرونو کې برخه اخیستې؟
بله زیاته زیاته.
نو څه فکر کوی بعد له اشره چې ډېر درون کار یې او سړی شوله وخوري دا وارداره تمامي
موږ دغه رواج دی پلار نکړي وخت نه
د ځینو نورو سیمو خلک وای وای باید خواړه چې ورکول کی ډېر قوي خواړه تاسو داسې خواړه برابروي لکه خلک یې مریضانو ته ورکوي؟
بله صاحب لکه یخنین برابرو خو موږ ځکه خو خوراک چې دی چې دا شولې خوراک دی
یعنی مقصد دا چې دا شربت نو
غاړه باس بلیا
د سره رود لای وسیدن کې سبب وورو چې دوی کومه خبره د ګل لپاره وړي د بخپلې یو خاطر هم راته وایي.
فیض الرحمن ساحل منګه هغه خاور معمولا زیات استفاده کوو چې هغه د شولو پټي یعنی شولې پکې کرل شوی هغه خاور ډیره خی یعنی بام د پاره ډیر مقاومت کولی یعنی شولې خاور دا کمال لري چې بام کاغل مضبوط راولي یعنی یو څه ناز سیخناک او کاغل به باندې خراج زما جالب شی او په کتاب په یادی کې چې منګه په پاکستان کې یو مسجد کاغل کاو د منګه مرګره هغه د کاغل په وخت کې کله دا پړې پور د خټه جګول نو د پړې سره بیرته لاندې ولاګې د پدې خټه کې سره په خټه کې راخته زو بل نو خټه پستو نو سره فقط کګړو به د خټه کې نه وته.
په نورو سیمو کې ډیرای ګلونه ناری نه چوي خو د پکتیا او پکتیکا په ځینو سیمو کې د بامونو حشر خځې باسي غوږ بسو په همدې اړه حاجی اشرف نیازی ته.
دا اکثره سیمې چې دی د پختیا د پکتیکا لور ته د زدرانو په دې تنګویو کې په دې منګلو کې اکثره لوم زنانه کوي جوارو تم زنانه جی کاګلم زنانه کوي هغه د زنانه وشر ورته راغواړي.
کله چې پر بامونه ګله چول کېږي اشر باندې هغه څوک چې ناغېړي کوي ځوروي. ښاغلی نیازی په همدې اړه یوه کیسه کوي او دا به هم وایي چې اوس خلک د بامونه ګلونه څنګه کوي.
چې دا بوکه به پاس نه راجګه کړله کوز به ونډیوال ورته ولاړو اتی بل پاس په ور خطا کړه اتی ورته چې وی ډیرو به خلاص نه خطا سول کستن به ور خطا کړه چورتو به کاته د پټکه یا کولې سار دا کالی به ټولو ترګې به نه بری کېدلې بل به منډه را وخت یې خو به پتو کړې چو هو هو دا څه بد وسو اوس خو چې دا په دې موجوده حالاتو کې خلک ډیر مصروف دي اوس به مزدوران ورته خلک نیسه اکثره بازار نه مزدوران راولي کم کم اشر پیدا کیږي یو مزدور 300 افغاني اخلي مړې مور کوي
پخوا به خلکو پر بامونه د اوسپنې څادر هم غوړاوه خو اوس دا رواج کم شوی دی دوی وایي د اوسپنې څادرونه ګران دي او بل پر بام تر څادر لاندې لرګي هم غوړي لګښت یې ډیریږي نن سبا یو زوګام رواج شوی دا بد نه دي نو راځئ د کابل ښار یو زوګام شرکت د یو کارکوونکي خبرې به واورو چې زوګام څه دی پر بامونه څنګه چول کیږي او نرخونه یې څنګه دي
افغانستان او په افغانستان کې به عراق ولایت کې جوړیږي او عرفات استعمال کیږي
عزتمن اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره و کومه د ازادۍ رادیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پاتې مو ته دي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 په خوست او کندز کې یو په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4 او کومله پیښور لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 204 اتیا یونیورسيټي ټاون پیښور تر بیا اجازه غواړو بسیا او په عزت اوسه
السلام علیکم دوستانو نورگل شفق مو بیا هم یوې بلې تاندې څنګه ته هرکلی کوي ملګرو خبر شوی به وای چې جمهور رئیس حمید کرزی په خپل فرمان کې غوښتنه کړې چې په طب او انجینری دواړو پوهنځیو کې د تدریس په انګریزي ژبه شي دغه فرمان څومره تطبیق شوی او اوس په انګریزي ژبه درسونه په دغو پوهنتونونو کې څنګه روان دي څوک چې له دې ژبې سره ډیر بلد نه دي هغوی څه ستونزې لري ځینې زده کوونکي خفه دي خو ځینې خوشاله دي په دې اړه په نننۍ خپرونه کې لا ډېرې خبرې لرو خو همزولو پرانی پسر کی دیوی بلی موضوع پاڑا گیگو ملتیا موکرے دوستانو کملګری مو ډیر وینو بختور یی خود څه وای چې په یارې کې بنګړی ماتېږي ملګری هم چې کله ډیر سره خواږه شي نو کله کله په ټوک ټوک یو بل سره زوروي لمین عجیب عجیب نمونه پر یو بل گدی چې کله کله نو بیا د خو ملګرو ترمنځ هم هغه خه ملګرتیا په بدای او خفګان بدلیږي د دغه ځوان اخترګل کیسې ته غوښ شي
ماشوم توپ کې ځنه انډیوالانو به ما باندې د دینوم کې خود دا نوم خود پوری محدود ونو ما باندې بد نه لګید خو پورورو دا نوم د مونږ تر زمانون ته پتو لګیدل چې دیتہ د دینه وای بیا ورو ورو انس کور کې د غنوم خور شو زورست ورو پورو دینوم نظر ویدل ما یو ورځ مکتب ته روانو ما یو انډیوال مې هم سیم پی مې ما به هیڅ مکنه ورکول چې دا ما ته کوم خبر کې یو ته نس یا ما پازاب کې څنګه کنه نو تر زو مې شاته ما پسې غو ک د دی نو ما مو کله ټوله چې کم خوا پټ شم چې شو کما ما مخ نه وراړول نو هم سیم پی مې چې دا چې کله هغه ته پتو لګیدل چې دا خو دې ته د نوم اخلي نو ما پسې رامنډ کړ دې شاته دې دغه نیونه ولا ما کمیس نه نو کښې کړم ما ته د دې تا ته وای نو زه دې خبرې سخ خفه کړم
نګینه د اخترګل په چیر لکومې ملګری ګیله نه لري همزول بلکې لځانه هغه وخت ګیله راغلی چې خپل یکور ور وسیته کولوله ویلی او یو بل ځوان سید کمال د خپل ملګری رحم ګل کې سره ته کوي چې دوی با لډېرې مینې مکه بالا
یو رور لر مغه تم کولوله ویل نو مې وسیده وسې جان هغه تم کولوله ویل بل ورځ کاکا زوی مې هغه کولوله
خود پهانو له نظر هر انسان د احترام وړ او د یو ځانګړي شخصیت څښتن دی. د دوی چال چلن د خبرو انداز او ناسته پاسته له مکان او زمان سره سم بدلون کوي. مثلا په کورنۍ کې یو ډول وي، په ښوونځي یا پوهنتون کې بل ډول وي، له ملګرو سره بل ډول، او په دفتر یا اداره کې بل ډول. نو هر ځای او هر وخت باید داسې شوخی ترسره نشي. یو ځوان لیکوال همایون هیواد هم همداسې خبرې لري.
ټول ملګري او دوستان د یو بل ترمنځ رازونه او خبرې سره لري، چې دغه خبرې او رازونه باید د خپل دوستانو په منځ کې وي. که چیرته دا راوځي، دا د نورو ملګرو د زړه بداوي سبب کیږي. اوس زمانم چې د همایون هیواد دی، که چیرته زما کوم نږدې ملګری ماته هیواد وایي، زه نه پرې خفه کیږم. خو که چیرته دی هر ځای ماته دا خبره کوي، د خلکو په مخ کې، د کورنۍ مخ کې، دا بیا سړی ښې نه لګي، دوستي له دې سره خرابېږي. دغو شیانو ته باید سړی پام وکړي. که نه
جاوید اوربل هم ملګرو یو ځوان لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې د ملګرو ترمنځ یو بل ته د ټوکو نومونو اخیستل هم خپل او هم د هغه شخصیت ته تاوان رسوي. خو د خپل او پوره نوم په اخیستلو سره هغه د خوشحالۍ احساس کوي.
ځینې نومونه دي د ملګرو په منځ کې چې کله څوک ناستې هغه ته واخلي، یا خپل دغه سره مخامخ ناستې ورته واخلي، ممکن پر هغه تاثیر ونه کړي. خو کله چې نور مجلسونه په نورو غونډو کې ناستې په هغه ځای کې داسې خبرې کول سم کار نه دی، ځکه هغه بیا د حقارت احساس کوي. نور خلک به دته ډېر زیات احترام لري، دته به د یو لوی شخصیت په ډول باندې کایلي. داسې یو خبره تا ته څوک کوي، نو هغه ملګری دی ممکن هغه خپل سپک د نورو په نظر راسي. نو د دې څخه معلومیږي چې همداسې خبرې، همداسې تخلصونه پر چا ایښتل، داسې نومونه پر چا ایښتل، دواړو خواو ته تاوان رسوي او د دواړو په زیان تمامېږي. ډېری روانشناسان وایي وایي تاسو چې چا سره خبرې کوئ، د هغه خپل نوم ورته واخلئ، د هغه پوره نوم اخلئ، کنه دا پر هغه باندې ډېر ښه لګېږي.
مننه دوستانو چې تاندې څنګه خبرونه ته وځي. همزولو د ملګرو ترمنځ ملګرتیا د خدای ټینګ لري، خو کتاب هم ډیر ښه ملګری دی. چا چې د قلم او د کتاب ملګرتیا کړې، سرفرازه او کامیاب ثابت شوی. خو د کتاب لوستلو لپاره پوهه پکار ده، او د هغې ژبې زده کړه مهمه ده چې کتاب پرې لیکل شوی وي. په اوسني عصر کې انګریزي ژبه د علم او پوهې ژبه بلل شوې. زیاتره علمي کتابونه، څېړنې او معلومات د نورو ژبو په پرتله په انګریزي ژبه ډیر او ښه ترلاسه کولی شو. څه موده وړاندې جمهور رئیس کرزي غوښتنه وکړه چې د طب او انجینری پوهنځی د پانګریزی ژبه شي. راځي په سر کې د لوړو زده کړو وزارت لویاند عبدالعظیم نوربخش څخه په دې اړه واورو چې وایي سږ کال د نوموړو پوهنځیو په ځینو ټولګیو کې په تجربوي ډول دغه فرمان تطبیق کړی.
زموږ تقریبا لس زره په شاوخوا کې زموږ ځوانان بهرني هیوادونو کې وسالي تحصیلات په خصوصي او دولتي شکل باندې، یعنی مخته وړل کېږي. نو اوس د دغې اړتیا هم د افغانستان اسلامي دولت، جمهور رئیس او هم د افغانستان دولت، مخصوصا بولیسه جرګه کې، مشرانو جرګه کې، هم په ټولو برخو کې، یعنی ضرورت دی دلکی کې چې زموږ ځوانان باید په پوهنتونونو کې د تدریسي، یعنی د ژبې د تدریس لپاره باید انګلیسي وي. نو د لوړو زده کړو وزارت هغه فرمان چې یعنی حکم په دغه مورد باندې موجود و چې باید د لوړو زده کړو وزارت دغه مسالې ته باید اولویت ورکړي. خوشبختانه د پلی کېدو مخکې نه د لوړو زده کړو وزارت رهبری هیئت په تجربي شکل باندې اوسم د انجینری په پوهنځیو کې، هم د طب پوهنځیو کې دغه سیستم باندې باندې اوس تطبیق شوی دی. موږ له څلورم صنف او دریم صنف نه په دغه پوهنځیو کې شروع زمینه اوس برابر شوې چې زموږ استادان تدریس کوي. غواړو چې په 2022 کال کې موږ دغه مشخص شکل باندې دغه دوه پوهنتونونو کې یعنی د کابل پوهنتون د انجینرۍ په پوهنځي کې همچنان د طب په پوهنځیو کې دا تطبیق شي نو دلته ضرورت ډېر و.
ملګرو په کابل کې مو د طب او انجینرۍ پوهنځي ځینې محصلان وپوښتل چې په انګریزي ژبه له درسه ډېر خوشاله او راضي ښکارېدل.
زما نوم عتیق الله ده او کابل پوهنتون د طب د دویم صنف معالجوي پوهنځي زده کوونکی یم. ډېره ګټه لري زموږ لپاره په دې معنی چې که چېرې موږ په آینده کې وغواړو لاړ شو مثلا خارج مملکت ته، حتی پاکستان ته، د خپل مثلا ماسترۍ لپاره هندوستان کې یا په کوم بل خارجي مملکت کې موږ وغواړو چې خپل یو رتبه علمي واخلو، موږ ته انګلیسي ډېر ضرور ده.
پسم فریحه مثلا صنف دوم طب ما بسا خوش هستم به خاطر که می سیستم
زه فریحه یم د طب پوهنځي د دوهم کال محصله. ډېره خوشاله یم چې درسونه مو په انګریزي ژبه شوي. دا ډېره ښه ده چې هر زده کوونکی په نړیواله کچه ځان له خپل مسلک او درسونو سره برابر کړي. له انګریزي ژبې سره زموږ د زده کړې سویه لوړیږي. سرټیفیکټ مو ډېر ارزښت پیدا کوي. بیا به ضرورت د دې نه وي چې زموږ یو ډاکټر په اروپا کې ډرایوري وکړي، بلکې هغه به په خپل مسلک کې کار کوي. او زه فکر کوم چې هر محصل به ځان له دې سره عیار کړي.
زما نوم حمیدالله ده، د انجینرۍ برخه د څلورم کال محصل. ټول کتابونه، استانداردونه، هر شی چې شته اوس ټول ټکنالوژي په انګلیسي ژبه ده. کنه مخکې له دې نه هم د انجینرۍ کتابونه ټول په انګلیسي وه، صرف لیکچر په دري وه. اوس هماغه لیکچر هم په انګلیسي شوی ده او کتابونه هم په انګلیسي. ډېر ښه ده د محصلینو لپاره.
خو ځینې محصلینو ملګرو بیا د استادانو د درس ورکولو کیفیت ټیټ ګاڼه، ویل یې چې په انګریزي ژبه له درسه سم برداشت نشي کولی. په دغو څو کلونو کې انګریزي ژبه زده کړي که درس وایي؟
نوم یې عبدالله دی، د پروان ولایت یم. موږ یو چپتر لرو په نام د میډیکل انګلیش. دا موږ نشو زده کولی، خپل استاد هم دغه درس نشي ورکولی. تدریس مکمل نه دی چې دا محصل وپوهي د مطلب دا شی دی. او دا چې اوس ټول مضمونونه په انګلیسي او دا به څنګه وپوهي؟ وزیر دا تصمیم نیسي چې باید د لوړې زده کړې خصوصا انجینري او طب په انګلیسي شي. دا که وزیر کړي او که قرضې کړي، دا خدای یې غټه اشتباه کړې. موږ ښه پوهېږو چې په انګلیسي ژبه کې نن فعلا د دنیا ټول معلومات په انګلیسي ژبه دی او په انټرنیټ کې پروت دی. خو موږ په کلو کې مطلب زده کوو که ژبه زده کوو.
ما نوم ماشاءالله د انجینري پوهنځی اخري کال ده. نیم داسې هلکان دي چې ډېر په هغه درسو کې مکتب سویه ډېر پوهېږي، خو دلته چې راشي انګلیسي کې مشکل لري، هغه د قدر نه پاتې شي او نمرګۍ نه پاتې شي. خو دا مشکل باید اول کې نظر کې ورته ونیول شي چې هغه لږ انجینرۍ ته راځي، طب ته راځي، باید په دې خبرو باندې پوه وي.
نوم مې ذبیح الله دی، ذبیح الله عالمي، درېیم کال محصل یم د معالجي پوهنځي. یو خو داسې محصلین دي مثلا چې دوی د اطرافو نه راغلي یا د کابل ښار کې چې دی، دوی په انګلیسي سم نه پوهېږي. دوی دومره نشي کولی چې دا د انګلیش کتابونه سم ووایي او مفهوم ترې واخلي. پی سي بي اول صنف کې دا د انګلیش مضمون شته، باید دوی لپاره بعضې پروګرامونه ونیول شي چې دوی انګلیش تقویه شي او دغه نه بعد که درس په انګلیش ډېر ښه ده.
د محصلانو دغه نیوکې مو همزولو د لوړو زده کړو وزارت له ویاند عبدالعظیم نوربخش سره شریکې کړې. هغه وویل هر هغه څوک چې په کانکور ازموینه کې دغه دواړه پوهنځي ټاکي باید ځان مطمئن کړي چې انګلیسي ژبه یې زده ده. همداراز یې زیاته کړه چې د لوړو زده کړو وزیر د برټش کونسل له رئیس سره په دې موضوع خبرې کړي چې په مرسته به یې په پوهنتونونو کې د انګریزي ژبې د تدریس لپاره ځینې کورسونه جوړ کړی شي. خو اوس هم د دې ژبې د زده کړې لپاره یو مضمون تدریسیږي.
سږ کال په حدود 2,40,000 کسان امتحان ورکوي. نو هغه کسان چې انجینري او طب او معیاري پوهنځیو ته راځي، هغوی باید په انګلیسي ژبه باندې باید تکمیل وي. که دغوی ستونزې لري، په هر پوهنځي کې او په هر پوهنتون کې موږ د لسان یعنی د انګلیسي د ژبې لپاره مضمون سته. موږ کولی نه شو چې موږ یو کس په انګلیسي ژبه باندې یعنی آمادګي نه لري. طبعا هغوی له دغه پروسې نه یعنی هغه کېږي باید آمادګي ولري. تقریبا د 3,000 شاوخوا کې استادان لري، د هغې نه تر 1,500 کسان خپله ماستري او دکتورای په بهرني ودونو کې تر سره کړي، عالي تحصیلات یې مخکې تر سره رسولی دي او بیرته خپل وطن ته راغلي. اوس عملا تدریس کوي. موږ توامیتونه لرو، یعنی خپله د انجینري پوهنځی چې د کابل پوهنتون پورې اړه لري مستقیما د تکساس پوهنتون سره هلته توامیت لري، د کابل طبي پوهنتون توامیتونه لري. نو ضرورت دلته ډېر احساسیږي چې دغه باید تکمیل شي. 15 تنه زموږ ځوان استادان د انجینري پوهنځي اوس په تکساس پوهنتون کې هلته خپل عالي تحصیلات مخکې وړي، په دکتورا او د ماستري په برخه کې. 2,029 کال کې موږ دغه پروسې ته چټکوالی ورکوو.
دوستانو، ما ویل ته صبر چې استاد په انګریزي ژبه څنګه درس ورکوي او محصلین څه وایي. د کابل د طب پوهنځي یو ټولګي ته د استاد په اجازه ورننوتم. ټولو محصلانو د ډاکټرانو سپینې چپنې اغوستې وې، یو ما نه واغوستې، خو ځان مې په محصلینو کې حساب کړ او د استاد لیکچر ته مې غوږ ونیو.
So, I said, I'm going to go to the next one. And then, what is another part?
دغه خون کې پروفیسر یوسف پور وو. هغه ویل چې افغان محصلین ډیر با استعداد دي. ستونزه له انګریزي ژبې د دوی د برداشت نه، بلکې د درسي نصاب د کیفیت ټیټوالی دی. هغه زیاته کړه
جوانای ما بشار خوب استعداد دي، بشات اکثر ما برجام ته
زموږ ځوانان ډیر با استعداد دي، خو په دې شرط چې سرمایه ور باندې مصرف شي. د لوړو زده کړو وزارت پس یوازې دومره کوي چې محصل ناکام کړي، زړه یې له درسونو تور کړي، تقلب یې رواج کړی. موږ له چا ګیله وکړو؟ زه د دغو خبرو د سپیناوي لپاره سند لرم، دروغ نه وایم. د انسان ماغزه د یوه هیواد بهترینه سرمایه ده، خو دغه سرمایه چې څوک بې ځایه کاروي یوه لویه ملي ګناه کوي. د درسونو او نصاب کیفیت ډیر ټیټ دی. څو ځلې مو غږ پورته کړی چې کیفیت یې باید ښه سي، خو هېڅ. اساسي شی په نړیواله کچه اساسي پروګرامونه دي چې په نصاب کې باید شامل سي. زه په خپل مسلک او د خپلو درسونو په اړه چې له راډیو یو نوی څه واورم یا په تلویزیون او انټرنیټ کې وګورم، له ځان سره نوټ کوم او خپلو محصلانو ته ورکوم.
خو دوستانو، عبدالعظیم نوربخش وایي چې د درسي نصاب پر کیفیت کار روان دی. دی وایي چې په 1992 یعنی راتلونکي کال کې به هم د نصاب او هم د انګریزي ژبې په برخه کې اوسنۍ ستونزې له منځه یوړل شي.
هغه ملي استراتیژي پلان چې موږ د لوړو وزارت په برخه کې کار کوي یو زموږ دیدګاه موجوده ده. یو خو د کیفیت لپاره موږ باید ډیر کار وکړو، یعنی هڅې روانې دي. هم د بهرني وادونو ته چې موږ استادان لیږو، هم زموږ محصلین چې بیرته کادرونه جذبوو، هم لاسرسی ډیره مهمه ده. ډیر مشکلات یعنی په ولایتونو کې موجود ده. تعلیم لپاره چې دغه تعلیمي مسأله باید په مکمل شکل باندې چې باید امنیتي ده یا مسایل دي، باید حق د هغوی ونه سازول شي. رو رو به دغه پروګرام تطبیقي کې کال ته دغه نوی نصاب چې یعنی تطبیقيږي، زموږ هغه سوالونه، هغه مسایل چې خپل کانکور کې موجود ده، تعلیمي نصاب باید برابر وي.
دا ونه نه پاندې څنګه ملګرو تر بیا مو الله مننه.